هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک دی چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بلو ځایو ته ځي، او دغه علت کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي. زه خپله چې دوه کاله مخکې کابل ته تللی وم، ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې، نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه، ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبو نه کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، را سره پاتې شئ. تاسو لږ زره دمه واخلئ، ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو، بیا به د خپل بل میلمه سره خبرې کوو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشئ، میکروفون ستاسو خبرونه اورئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکمت الله حمیدی د کابل په لین
کې. ښه، مهرباني وکړئ کابل نه ستړي مشئ. د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي او ستاسو په نظر لامل څه دی چې 8 میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي؟
کډوالۍ ناورین خور وره په ټول نړۍ کې ورته یو ناورین خور شوی دی. من ګاونډې ملک ایران دی، د دې مشکلات سره مخامخ کیږي. سوریا ده، ورپسې پاکستان دی. اقتصادي حالات یې ډېر ضعیف دی. متوسط معلومات څه چې پاکستان څه ډېر خلک مهاجر شوي دي، نور ملکو ته تللي دي. امنیت وضعیت یې خراب دی، خو الحمدلله زموږ په ملک افغانستان کې د نورو کلو په پرتله باندې په دا درې څلور کاله کې الحمدلله ډېر پرمختګونه راغلي دي. ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړي چې په کابل کې اوبه نشته، الحمدلله اوس حکومت یې ته متوجه دی چې د پنجشیر څخه په پیپو کې اوبه راولي او د کابل له ټوګو غرو باندې ټانکي ورته جوړ کړي او کوروت اوبه ورکړي او د کوڅې کانال روان دي. او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري، درې پوړه پلونه جوړېږي پر سړک باندې، برکي چرایي باندې، اوس په زمینی پل دی، هوایی پل دی، او د ځمکې پر سر باندې پل دی، او لارې برابر شوي دي. نو کرا کرا انشاءالله ملک پر ترقی باندې روان دي. دکه زموږ خاص ملک چې ټول مشکلات بي امنیتي جوړ کړی و، جنګو جوړ کړی و، چې وای ادارې خپل کار ته نه وخلاص او نه خپل کار یې کولای شو. اوس الحمدلله ټکو بند دي، که د جمهوریت د وخت ورونه دي او که اماراتي ورونه دي، که د ولس ورونه دي، ټول یو ملت دي، یو افغانستان دي. او ښایسته ګلی ګلزار ژوند دي. الحمدلله چې هر وخت یو جمهوریتي ورور سره کېږي په جمهوریت کې وظیفه و، په جمهوریت کې خدمت کړی و، هغه ورونه هم ډېر خوشحاله دي. او که په امارات کې دي هم خوشحاله دي، ولس هم خوشحاله دي. دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې سناسه روان دي. په ټول نړۍ کې اوس کتور توګر یو ایم پر ماجر نړیوال اداره په داسې ویش کال کې مرستې نه بند کړي، یو ایم هم مرستې بندې کړي، ځکه چې نړیوال هم د بحران سره مخامخ دي. نو یوازې افغانستان نه دی، چې لږ صبر وکړو، لږ ملت ته متوجه شو. موږ ملته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه، جاپانی و. نو ناکامرا به خلکو ته 8 ساعته لپاره روزانه ورکوله، بیا به ورته وله چې نیم ساعت د ملت لپاره خدمت وکړي. په دا نیم ساعت به دا ولت دومره په جذبات راوستي چې جاپانی چې تر دا 8 ساعته بیا ډېر خدمت وکړي. نو اوس که موږ په ځان کې دا جرأت وکړو، دا وجدان وکړو چې دا ملت زموږ دی او موږ پرتنه سره لرو، چې پرون څوک هم، نن څوک هم، سبا څوک هم، ټول یو ملت دی، یو افغان دی. نو انشاءالله موږ د ملک په پرمختګ وکړي.
بله، نو اوس خو دغه شمیرې ښیي چې 8 میلیونه کسان کډوال شوي او ډیره برخه یې په دې وروستیو 2-3 کلونو کې سره لدی، چې تاسو هیله مند یې او وایي چې د کابل وضعیت ښه دی. په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر په خوا کلونو ته. نو بیا څه فکر کوئ د ځوانانو تېښته ولې روانه ده؟ او کله چې دغه د پاسپورټ ادارې ته سړی ورسي، بیا سړي ته اندازه لګیږي چې ځوانان څومره د پاسپورټ په لټه کې دي، ځکه د پاسپورټ اخیستل دوی ته یوازینی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي. هغه مسافرۍ هم کاش کې داسې په قانوني لارو وای، تر ډیره دغه د قاچاقبرانو بازارونو ورسره ګرم شوي دي. دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته، حتی ځینې اسي روسي خواته وړي او بیا د خواته اروپا ته هڅه کوي، چې متاسفانه ډیره په لار کې بیا له خطرونو سره مخ کیږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي.
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ماته یو تا خواته کې پاسپورت راځي، ډور کمال سبب یې درکور کوم انشاء الله. نو ته پاسپورت په اداره کې دغه نه غاړه ګورند لکه څنګه چې تا خبره وکړه. خدای دې خبر دی چې موږ افغانان د چل کال چې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو په هغو د قوي اقتصاد باندې مخته شوي دي. نو دوی اوس هم هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي نو دلته د افغانان چې دي څه دا زندګي ده چې په چریوي اصولو کې ده د چوکاټ ته یو دم لوېدل د یو سلو کالو یو څوک آزاد زندگی کړی او ته وس هغه یو امر بالمعروف پلا یو چوکاټ اتی. نو اکثره وجه دغه یي دغه وجه ته د پکر د وجه ته نه دی دلته چې دی د هغه زندگی ته چوکاټ نه ورته بدل څه سختي. نو په دغه وجه باندې دی خارج ته د ځوانان دی اقتصاد د وجه کده هر چا د کور معلومات وکي د فامیل یو کس ته ټلیفون وکي هغه کس دا درته وایي چې دا الک مستغلاق لري دی او متدا معلومات ته چې دغه کابل ته خلک به چې د نیمرو تر باډر خپل قربان پیدا کړی دي بیرته راګرځول دي. نو د ځوانان اکثر په دغه چوکانه ژوند باندې مختصوي دي په دغه حیات کې باندې مختصوي دي. نو لږ دغه وته چوکات جوړ دي اداره جوړ ده د اداره کې زندگی دي څه دی سخت ده. نو یو څو کال بعد به ان شاء الله او کال دوه درې کې به ځوانان ورو عمر سره عادت کړي اسلامي ټولنې سره به عادت ونی شي مشکلات
حل کی. بله کور ودان ډیره مننه سلامت او سی یو بلوریدونکو ته هم نوبات ورکو ستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري.
وعليكم السلام علم ولایت نه یاري کني وای دي شو لسوالینه.
ها دي شو لسوالینه په خیر راغلی تاسو له نظر له افغانستانه د کډوالۍ د لوش میر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه کېدلی شي؟
دا لري موږ مهاجرین راغلی او کسه کسانان برته واپس باندې روان دي کاروبار نشته دی پاری نست دی اقتصاد ضعیف دی اکثر ایران ته دی اکثر ترکیه ته دی اکثر دبی ته دی.
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې یعنی تاسو واقع کسان چې په خوا کډوالۍ کې وي وس پرته وطن ته راغلی یې؟
بله بله ما خپل په لاور کې پرمیا خان کې مو وخت تر کړی او سره غلم غوان کډوال یم.
څومره وخت کې وطن ته راستون شوې؟
نه یو کال کېږي ان شاء الله.
او تاسو په زور راوېسته یی په خپل خواخه راغلی؟
یا خپل خواخه راغلی مهاجر عادت ډیر نازک براره افغانستان خپل وطن
او دلته وطن کار روزګار څنګه؟
بالکل څنګه ډوډۍ تاري یا یاد نه پکې تاري یعنی
نو څه کوي دلته کاروبار پسې ګرځي او که بیا خدای مکر د کزین زبانان بیا کوشش کوي چې د کډوالې ژوند غوړه کړي؟
نو دوالې ژوند څه راته مجبورې چې بس کډوالې ژوند غواره کونو کاروبار نشته دی وبره باندې وچستی وي بس دریان مکوله غرود را باندې وچسته وي بالکل دې زیات دي.
ها کور ودان سلامات او سیل د شونه په دهیل چې د غستونز مچ یاد کړ د غستونز حواله شي او تاسو بیا کډوالې ته مجبور نشي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورجو ملمنو تستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري.
خیر څنګه انجنیر صاحب تاسو ته ټول ګډوال ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای وکړي چې جوړ او روغ بیاس لکه څنګه چې په دغه مورو تاسو دغه موضوع بشپړ کړی او نن وخت راکړی د خیر څه کور ودان سا او مخ کوم اوریدونکو چې وغه کېدو شي خبرې دي دغه او کوم دغه ماجر وروسته وغه کېدو لږ خپل افغانستان ډیر مخ کې ماجر شوی ولما یعنی بيخي وړو کوي ولم خود کور په دغه کې نه دغه چې په مسافرۍ باندې کړل او ما پیلان دا څو کال کې شل کال کې ز باندې د افغانستان کې وشيګم خپل کورنم دي یک ساعت وځه باندې یک ساعت خلاصې پر سره پر ډول په دې خاطر باندې کاروبار نه نسته نورو جانو چې مقصد لکه مخ کې شو جمهوریت ټیم کې شو په هغه وخت کې به مشات رال په مشات کې ټولو کار کول اما اوس هغه کوم مشات باندې یعنی معنا کار کیږي او پیلن کار روان ده. زه توایم چې 50 نفر کڼور وي پکې.
بله مخکې غوړیدون کې کابل لاړی کني ولې غویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي ځوانان وای دی لپاره له وطن تښتي چې دوی باندې یو څه کړی تنگ شوی د امر بالمعروف وزارت یا کارکون کې تنگي تاسو سره موافق یې؟ بله فکر کوم د غوړیدون کې سره زموږ اړیکې پرې شوې ده. د غوړیدون کې اړیکې نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی وای چې په وطن کې خصوصا کوم سیمه کې چې دای ووسی حالته بیکاری ده او ځوانان د بیکاری لکباله مسافرۍ ته زړه کوي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو ملمنو تستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري. فکر کوم د غوډونکو زموږ غږ ناوري له سره مخخه کوو او غوډونکو کچیر تاړي کني سي موقعیت سم انتخاب کوي چې غږ موسم راشي انور غوډونکو او استادو غغونه مختصم راشي. کور ودان راځو اوس د بحث بل ملما مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټډیو سره وصل شوی دی. عمرخیل سب ستړي مشي استادو ارزونه او مندنه څه خي څل عمل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستان د محل کډوال دی؟ البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خبرې کړې دي، ممکن غیر رسمي شمیرې له دې نه هم زیاتې وي.
زما غږ درځي تاسو
ته؟ او غږ ملري عمر خلسه مهرباني.
ښه، سلامونه نیک هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل افغانانو ته نیک هیلې سلامات مې ومني. وګورئ متاسفانه چې دا د سیمې د هوادونو په پرتلا د افغان ماچیرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات ده. تقریبا دا مختلف عوامل لري، جګړه او نامنی یو عوامل ده، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری، سیاسي بې ثباتي او بشري حقوقو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبیعي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د مهاجرینو لړۍ دا د جګړې او نامنې او بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیونه افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډېر ارقام وي، تقریبا تر 9 او 10 میلیونه پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان معاشرین دوی له خپل هېواده نورو د سیمې ګاونډیانو ګاونډي هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، امریکا، استرالیا، منځنۍ آسیا هېوادونو ته دوی وکوچېدل، هلته لاړل، مهاجر شول. نو دغه عمده عوامل و چې ما تاسو ته ویل، ممکن نور په کور دننه هم ځینې مهاجرتونه تر سره شي یا کډو یا د یو سیمې نه بل سیمې ته د مختلفو عاملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا دغه سلسله شروع شوه او دغه ارقام له مخې تقریبا تر 1.5 میلیون پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2015 کال پورې دا تعداد هم رسیدل، چې دا په خپل دغه د بې ثباتۍ، اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده، او هر ورځ که تاسو فکر وکړئ په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي او د مهاجرت نیت یې کړی. په دغه کې اکثره ځوانان، کورنۍ دي، اکثره هغه خلک چې اوس مهال دوی تعلیم ته لاسرسی نه لري یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي، یا د مېرمنو برخه ده، او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړی او مهاجر شوي دي. نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري. مثبت اړخ یې دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري، دوی خپل د ژوند د خوندي کول لپاره نورو نړۍ او نورو هېوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړی. او په زمین کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته، باسواده، لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هېوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې دا په خپله د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي. نو په همدې اساس دغه مختلف عواملو دغه عمده دلایلو چې ما تاسو ته وړاندې کړ.
کور ودان عمرخیل صاحب را سره اوسئ. ډاکټر صاحب، یحیی وردګ تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې ده، تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب ورداک سره اړیکه پرې شوې. عمر خلسی، تاسو ته د پښتنه راځي کوم، تاسو په لاندو کې اشاره ورته درلود چې له افغانستانه د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي، د افغانستان لپاره منفی پایلې لري. په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې وروستیو دریو کلونو کې راووتل، که څه هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت د غزوانانو ته د تهدیدلو نوم ورکوي، یا هم وایي چې دا غا د پخوانی حکومت پلویان یا د نړیوالو ځواکونو کارکونکي یا د غوي په اصطلاح همکاران وو، اما که واقعیت ته وکتل شي، یو څېړنه آزادي رادیو کړي وه، یوازې 400 متخصصین چې د روغتیا د برخې متخصصین وو دا بریتانیا ته راغلي. دغه مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکونکي یا متخصصین ایران، پاکستان او ترکیه ته راغلي دي. دغه مثلا کې د انجنیری د برخې متخصصان او کډرونه وګورو، زه پیژنم زموږ شخصي ملګری د پانتون د دورې کسان و چې خې انجنیران وو، اما اوس ځي هغه امریکا ته کډوال شوی دی، هلته د خپل کارونه مخته وړي. دغه هغه څومره محسوس دی او څومره وسنه یو چارواکو ورته کار کړی دی، فکر نه کوي چې دغه سلسله دوام ولري؟ نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمای په نږدې راتلونکي کې یو غټ اثر خوګای وي.
لودین صاحب، وګورئ، د سیاسي بې ثباتۍ او د بشري حقوقو نقص او پام دې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشټوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نو وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر بوي، اما تر 1.5 میلیون خورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایي او همسایا او نورو هیوادونو ته دوی ماجر شوي، چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کادرونه ول، د پونتون استادان ول، د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول، او د ټپ په برخه کې تاسو کوي نه ډېر زیات موږ ډاکټران او هغه متخصصین چې هغه ځانګړي تجربه او متخصص او پروفیسوري او ډاکټراوی درلودل، دوی هم مجبور شول چې وطن پریږدي، مهاجر شي، هجرت وکړي. په همدې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه، په تخنیکی برخو کې هم دغه د انجینرۍ د برخې ډېر تکړه پیاوړي انجینران هغه هم وکړل، د خونې روزنې په برخه کې ډېر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن ته دی، نه یوازې دا بلکې لیکوالان، ژورنالیستان، شاعران. وګورئ تاسو ته مو د مخکې یو لیست ما په رسنیو کې ولید چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او دا غي کتابونه باندې بندیز ولګیده، نه دا په دې معنی ده چې دا خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تم او توقع نه وکړه، چې دیو لیکوال پر کتاب بندیز لګیږي نو هغه مجبور ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي، وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په وخت کې تاسو وګورئ ډېر ښه شاعران مونږ چې هغه زموږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه د دوی وطن پرې خودل او مهاجر شول. خبریالان، د بشر حقوقو مدافعین، مدني ټولنو مدافعین، یعنی دا ټول د زمونږ او تاسو د ټولنې هغه افشار چې دوی وطن پرې خوده. سمه ده، په دغه کې بزینې هغه اشخاص چې هغه مستقیما د جمهوریت نظام یا د دولت یا د حکومت په دریګونو خواو کې دوی دندې درلودل، یا وکیلان ول، یا حکومتي چارواکي ول، یا اجرایه مقننه او قضایه خو کې کار کول. اما د دینه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل، دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو لمخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول، ځینې خبریالان بندیان شول، ځینې نور هغه د بشري حقوقو یا د مدني ټولنو فعالین شول، هغه هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشار پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلانی تختیدلی یا فلانی جمهوریتانو دا، یعنی سمه ده یو برخه به د حکومت او د دولت غړي ول، اما ډیره برخه خو هغه عام افغانانو چې دوی فقط په علمي او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل، د پونتون یو استاد او د یو تخنیکی او مسلکی پونځي استاد، نو هغه په سل سیاست سره خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون، ننګرهار پونتون، همدې توګه د بلخ پونتون، د هرات، د قندهار پونتون، د پکتیا د پونتون، دغه ټول هغه استادان چې هغوی یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پنګ همدغه استادی و همدغه وا چې دوی د دیشو سلویخ کلونو دوی تجربه درلودل، دوی چې کله بې کوره په کور کېناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه شپږ کسه اووه کسه اته کسه کورنۍ غړي په غاړه ول، نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو ماشومانو او د راتلونکي لپاره دوی مجبور شول چې بلاخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل، نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ تاسو وینو چې په همدغې څو میاشتې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې، د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند د لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پوښتنه کوي وایي فقر ده، بیکاري ده، لږه ده، کار نشته، یو تعلیم یافته ځوان دپاره چې هغه پوهنتون یې لوستي په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي، یو ډول تبعیض نه ورسره، یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کېږي، نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو دا هغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عواملو چې په دې اخرو کې د 2022 کال نو وروسته هم د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل غسور خور کا، او ډیر افغانان نورو هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کدا ارقام وګورئ ډیر زیات مهاجرین ایران، پاکستان ته او په دې توګه د نورو قانوني او غیر قانوني لار د لارې اروپایي هیوادونو ته راغلل، چې په هغه کې له سوریې کپټولیز ډول حساب کو د سوریې نو وروسته افغان مهاجرین د اروپا کې د دویم لویه کټګوري ده چې الته اروپایي هیوادونو ته دوی راغلي. د هر هیواد د خپل جدا ارقام لري، هر هیواد کې چې څومره دی، هم او جرمني د افغان مهاجرینو دغه د ډیر افغان مهاجرینو په کټګوري کې په اروپایي هیوادونو کې جرمني اول هیواد ده، همداسې نور په ټولو هیوادونو کې دوی تقسیم شوي دي. اما ډیره برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغه کړکېچن حالات ده، نو دا په خپل باندې افغان مهاجرینو باندې هغه مهاجرین چې دوی غوښتل له ایران نه نور اروپایي هیوادونه ته راشي هغوی باندې به هم ناوړه اغېزه وکړي.
بله، کور ودان عمر خیل صاحب، زه د بحث په دوهمه نیمایي کې هم دې مسلې ته راتللم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجې د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوی اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې ښارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې ځای افغانستان وي، او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپلو بې ځایه شوو ته یا خپلو ستنو شوو ته امکانات نه لري. دغو کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي؟ په همدې موضوع وروسته لږ زره تمکیږو. یو اوریدونکی راخو، بیا راځو ډاکټر صاحب برداک سره خبرې کوو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
خدای دې مان کوي کوم محترم اسد الله نودین صاحب، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټور قهرمان تیم ته وړاندې کړو چې روغ جوړ بس.
ډېر مننه اتل صاحب، زموږ دایمي اوریدونکو ستړي مشي، د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله کړي. سلام مې ورته وایم اسد الله نودین صاحب، ډېر شایسته موضوع ټاکلې ده د کډوالۍ. خو نودین صاحب محترم، بدبختانه باید چې وایم چې دا شل کال نه، دا تلويش کال افغانستان خلک چې دې مهاجر دي په بیلابیل هیوادونو کې، یعنی کاغه تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري، مثال د خبرې خودل ته حکومت څه کار نه دی کړی. اسد الله نودین صاحب کته حکومت او وسنۍ حکومت د خپل ماجور د پاره دی باید غم وخوري. اوس دا د ایران کې لکه امیر مات اشاره وته وکړه، د اسرائیل او د ایران جنگ دی، نو دلته خامخاز موږ افغان کډوال ته ځان رسیږي، د کالته په کلو کلو یا میشت یا په کاډه تللی دی یا د کاروبار د پاره تللی دی. نو هغه دې به ډیر بدې زمر پر حکومت باندې دا ځغ د محترم اسد الله نودین صاحب چې خپل د مهاجر غم وخوري، که شش کال خپل مهاجر ته دغه زمينه برابر نه کړي، راتګ پر کال مثال پاکستان هم مهاجر راړي، بل کال راړي، بل کال راړي، نو په کار دغه محترم اسد الله نودین صاحب چې سر د وسله مثال ورته په کاروبار سي د نومرو ځای نه ورته برابر کړي، خپل مهاجر راو باسي په هر تو د چی مثال کپ پاکستان کې کپ ایران کې مرز ضرورت وتلو راکته وتلو شدي چې وس پر وخت چارې مهاجر خپل کورونه تراسي. محترم اسد الله نودین صاحب،
بله، کور ودان او اتل سپ کور د نن د مهال امکانات سمره دي. مخکي وريدون کي ل دیشونه اړیکنه ولې ود هلمند ولایت وای زل پاکستان راغله يم لا اور نه یو کال کیږي وای وزل توازیات خراب ده د بوله پاره وبنشته چې زمکی په بوکو نو وس وای بیرته غواړم چې و زمه نو فکر نه کوم چې تر اوسه په افغانستان کې درنه دیتا شرایط برابر نه دي چې کډوال دی بیرته راستان شي
بالکل اسد الله الدین صاحب ډیر شایسته موضوع دی تا کلی را ډیر شایسته پښتنه دی ټول الدین صاحب وچکالی خو په هلمند کې په ټول هلمند کې بادوانیان په ټول افغانستان کې تاسو به ښه معلومات ته چې وچکالی ستون سره مخامخ دي خلک خو خبره ده چې دا د سیونی اش کې دلته یو کډوال راغلی و د پاکستان څخه نو بیا ما پښتنه ځنه وکړه دلته غنم لو ول نه ځا زوار له مال څنګه مثال دا واه ورسله پاکستان حکومت واره ول چې ظلم را سره ولاته یا ظلم را سره کړی دی اول کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي نو موږ خپل خپل خاص رالو چې واره خبره کړي نو مال دا حکومت او کاروبار او د زمينه د ته برابر کړ باره ول چې حکومت تقریبا 15,000 کالدار د دې لاري کرایه و دا غزا سره یې ستل دلته د بارانچی پورې د بارانچی څخه بیا د غزا پورې مثال طالبان خپل کرایه ورکړل خپل دغه کړي د پکات د وچکالی او دغه د کاروبار محترم اسد الله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي او مزیک بار کې لودین صاحب دا کډوال دلته دغه مشکل تر مخامخ دي چې د کراسي د استوب نزاینه نه لري غټ مشکل د کډوالو دغه د نور انشاء الله کاروبار خدای مهربانه دي په کرا کرا سره پر حکومت مزدا ځغ دي چې د کډوالو د طاره غمو خري دا کډ مزه کډوال دي موږ خو په دې لودین صاحب حکومت باید دغه کډوالو غمو خري
کور ودان اتل صاحب سلامات او سي ډیر مننه چې اړیکه مونی ولا باس تر اگرزو ورزو ډاکټر صاحب ورداکته ډاکټر صاحب تاسو را سره یې مننه څه فکر کوي د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنگ ورنکې ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګنش مر کې افغانان راستانه شي داسې ویره هم شته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي البته کې د جګړه دوامدار کیږي وسله ډیره په پایل کې ده ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیه ته ایرانیان د محل د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي
بلی او لکه افغانستان چې په د تلويختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوی دی او کیږي یعنی لویترین عامل د کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې همدغه سه د نوې جګړه به هم کډوال یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هوادو ته پرفتیا عمومی لبد مرغ تاثیر ولري
او فکر کوي چې په هواد کې دننه داس شرایط باندې کار وشي یا داس شرایط به ماده سي چې دغه سیو حالت آمادگی ست ځکه د افغانستان حکومت یا د طالبان حکومت اوس مهال یوازې یو کډوالو ته آمادګی لري چې له پاکستان ستنېږي غوي هم ګلمند یو وای چې هغه سره رسیدګي ورته نه کیږي لکه چې لازم ده کله ایران ډیر شمیر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایرانی وګړيږي چمتووالی ورته تر سرګو کیږي یا دغه حالات چمتووالی شته امکانات شته
الله زه خو د چمتووالي نه یم خبر چې حکومت په افغانستان کې څه تدابیر نیولې دي یا به ونیسي دا خو یو استراري حالت دی خو یو خبره زه کولای شم یو خو د استراري دفتن یو مشکل پیدا کیږي چې هغه سره باید استراري عاجل برخورد وشي د امکاناتو په چوکاټ کې خو یو ځنې شیان چې زه ویلای شم لکه مخکې چې وګورئ دو د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره چې ونشي هغه اساسي علتونه باید حل شي لکه همدغه جګړه چې ده بل سیاسی ثبات په افغانستان کې کراشی او اقتصادي بل علتی اقتصادي ستونزې دي چې فقر او بیکاری د بین ولاړه شي زراعت او صنعت ته توجه وشي لکه د کشتتی کانال همدغه سي نور بنسټیز اقتصادي پروژې باید جوړ شي بل علت یې هغه ځینې فرهنګي محدودیتونه چې په افغانستان کې شته دي لکه یو چا محتوا راکا چې ولا لوري غواړي طب ووایي او طب په افغانستان کې نشي ویلی، دوی په دې فکر کې دي چې دا خارج ته ولاړ شي. او بل علت یې همدغه وچکالي د اوبو نشتوالی او د طبعي پیښو دی، نو په دو باندې هم باید په دوامداره توګه طویل المدت پلان او ستراتیژي حکومتونه او مسؤلین ولري تر څو مخنیوی وشي. یو بل موضوع چې ما غوښتل ور اضافه کړم هغه دغه ده، د کډوالۍ د پاره یو څه علتونه په بهر کې هم شته دي چې دې ته پول وي، یا پول د انګلیسي اصطلاح، یعنی را جلبول یې دادي. ما دلته په جرمنی کې په د آخرو هفتو کې څو ځوانان، ځوان ډاکتران دلته ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره مشوره کوله. هغه افغانستان نه و مجبور کړي، هغه دوبره سیاسي یا کوم بل مشکل یې نه درلوده، بلکې هغو دپاره آلمان یا نور هیوادونه دغسې یو لاره برابره کړې ده چې که ډاکټر وي یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وي دلته راشي او دلته د دوی دپاره کار او خدمت وکړي، چې کیدای شي په راتلونکي کې دغه کتګوري هم زیاته شي. لا نوره هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه، ځکه چې که د یوې خانه د ځوان ډاکترانو دپاره او د کورنوی دپاره یې د ښه کار دی، خو دغه ډاکتران د افغانستان په پیسو تربیه شوي، په دې باندې زښته زیات سرمایه ګذاري شوې ده، او دا چې په افغانستان کې مکتب ولولي، پانتون ولولي او بیا تربیه شي، آماده شي کار و خدمت ته، او بیا ولاړ شي بهر هیواد ته او هلته د هغوی دپاره کار وکا.
بله، کور ودان وردک صاحب سلامت اوسئ، ورزو او بل میلمه سره خبرې کوو. اوریدونکي فکر کوم دا مهر سټوډیو سره نه دی وصل. دلته فیسبوک کې هم یو شمیر مینوال راته خپل پیغامونه او نظرونه پریښي، دا به هم زه وروسته شریک کړم. راځئ چې د بحث په پای شي بوکې لږ زره په دې ته هم شو چې هیله مندي څومره ده. عمر خیل صاحب ته دا پوښتنه تاسو نه کوم، بیا به وردک صاحب سره هم دا بحث راټول کړو. آیا هیله شته داسې څرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره هڅه کوي؟ دغه کوم پیشنهادونه چې اوسول دو ته به د عمل جامه ورغوندي؟ مخکې به اوریدونکي زنګ ووهله کابل ویل چې وضعیت ډیر ښه دی، بیکاري دومره محسوسه ده، او اقتصاد ښه دی، او حکومت وایي پلان لري چې په ښارونو کې د اوبو د پیدا کېدو لپاره، یعنی د مهاجرت د مخنیوي لپاره وایي اقدامات شته. هیله مندي شته که چېرته عملي وګورو یا هم هغه واقع بینانه نظر وکړو، آیا داسې څرکونه معلومیږي چې افغانستان به بالاخره یو لاس کال وروسته د کډوالۍ له اوسنی بحران یو څه وتلی وي، او وضعیت به داسې وي چې ګڼ شمېر افغانان به بیرته ستنېږي؟ لکه هغه د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد کړه، سوریه ته اوس ډیر کسان بیرته ستنېږي، او دغه کوربه هیوادونه هم سوریایي کډوال ته وایي چې اوس بیرته لاړ سئ، ځکه وطن مو جوړ سو، وطن مو له بندیزونه ووته، وطن سره مو اوس نړیوال تعامل شته، نو اکثره سوریایي وګړي بیرته ستنېږي. افغانستان کې آیا دغه سي امیدواري شته چې حالات به دومره حتی بدليږي چې کډوال بیرته ورستان شي؟
لودین صاحب وګورئ، دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري، څه پلانونه دوی کډوال ته لري، دا باید موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي. اما د یو افغان په توګه موږ عملا وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي. هغه څه منظم برنامې چې پخوا که څه ناڅه حالات داسې و چې په هلته هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه، اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کولو، سفارتونه خلاص ول، افغانستان ټوله دنیا په رسمیت پیژندلې وه، د هغوی مرستې، د هغوی کومکونه. اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغوی غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، هغوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي یا دوی خپل رسمي نمایندګي دوی هلته خلاص کړي. دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو دفتر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي. یعنی دا په خپله په دې معنی ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپله نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل، په مستقیم ډول دوی خپله کولای شول چې افغانانو سره مرستې وکړي، هغه تماس قطع شوی دی. نو تقریبا اوس دا د سیمې منطقوي حالات او بحرانونو تک موږ او تاسو متوجه شو. نو ایران ویډیو چې د ایران مقامات او یا د دوی د کورنیو چارو وزارت سمو دا وړاندې دوی ویلي چې تقریبا 8 میلیون افغانان دوی په ایران کې ماجر دي، چې هغه 2 میلیون غیر قانون غیر یعنی تب شوی نه دي، او دغه نور څلور میلیون دا افغانان دي چې هلته دوی په ایران کې پراته. په همدې توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه یو خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، نن په اسلام آباد کې هغه افغان مهاجرین چې هغوی هلته تللي که پاسپورټونه هم درلودل او که د ویزې هم درلودل، دوی د اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي، بیا دوی په جبري یو شکل نه یو شکل دوی ځورول کېږي، پیسې ته اخیستل کېږي. په همدې توګه دا نن موږ او تاسې ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي وو، اوس غواړي بېرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته، دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات. دا خپل یوه ستونزه ده. په دغه حالت کې چې اوس ایران په خپل د جنگ په ډګر کې ده، یعنې د جنگ کې داخله ده، دوی افغان مهاجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. خو سمه ده، یو څوک به قاچاقي راغلی، اسناد به نه لري، پاسپورټ به ترې ورک شوی وي، په لاره کې به پاسپورټ غورځېدلی وي، ویزه به ختمه وي، اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت د افغان مهاجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. د ډېرو خلکو بچیان دي، زامن دي، د کورنۍ غړي دي، اما هغوی دا چې ویزه خلاصه شوې ده، ایران په همدغه حالت کې هغوی ته وایي چې نه، تاسې باید خپل هغه جرمانه پیسې پرې کړئ، تاسې مختلفو لامل له مخې هر چېرته دوی نه پیسې اخیستل کېږي. پرون ما یو ویډیو ولیده په ټولنیزو رسنیو کې چې په شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټر ښکته کېږي، یو کس په ویډیو اخلي چې دغه د موږ افغانستانیان نیولي دي، مهاجر مو نیولي دي. یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زموږ ګاونډیان هم له مهاجرو سره ډېر زیات هغه تبیزامیزه چلند نه دوی کار اخلي. په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې دغه حالات خراب شي، نو طبعا چې دغه ټول مهاجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپله ایرانیان به بېرته افغانستان ته راځي، چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی. نو بنا ان دوی په خپل هم دا اوس هم له مهاجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلند نه دوی کار اخلي. دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي، دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې ورته چا جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي. نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات، ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو د UNHCR له لارې په دوی باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان مهاجرین چې غواړي بېرته خپل وطن ته لاړ شي، یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړهییز حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بدبختانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم که هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده اماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو مهاجرین لرو، دوی د زړه ښه کې چې افغانستان ته بېرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نشي کولی چې امریکا ته لاړ شي یا نورو مهاجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسې خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د مهاجرت په پټګر کې، د مهاجرت په مسایلو کې، دا په خپله په افغانانو باندې یو فشار ده، دا په خپله د افغانانو یو نوه شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا یوازې ایران او پاکستان نه، بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقونو مدافعین دي، دوی د بشر حقونو چیغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس اچوي چې افغانانو ته یو روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستانه دوی راغلل، د هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لوڼې لري، دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کېږي؟ د دوی دا د کار او ژوند مسله څنګه کیږي؟ سره دې چې اداره دومره د مونږ چې پر رسنیو کې واورېدل ومولسل هره ورځ تنقیدات شروع دي. تقریبا په تیر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقید شوي، بستونه یې تنقید شوي، ورته ویلي چې نور مونږ تاسو ته معاش نشو درکولی. دا په دې معنی که معاش ورکولی شو نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړ، د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان میرمنې چې هغوی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې درنې لوستې قشر میرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو، پروفیسري، ماسټري، دکترا، هغه ټول بیچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا پخپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د معاشرت په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول معاشرین یو ځلې افغانستان ته ورشي، سره دې چې حالات موږ او تاسو هلته وینو، نو دوی به څه کوي؟ د ټول نه مهمه مسله یوازې جګړه نه، بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، د دوی کدرونه ټول منفق شوي، تنفیذ شوي دي، یعنی دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته ښیم، نو دا په خپله یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب، ډیره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړې ده هواري او د کډوالۍ لمن ورسره ټول شي. ډاکټر صاحب ورداګ، په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنې هم او روسنیو چارواکو ته نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول شي، ک مخې نه نیول کېږي لکه تر لګه راکام شي؟
او په افغانستان کې فعلاً جګړه نشته، امنیت شته، چې دا مثبت فاکتورونه دي. خو البته باید مشروعیت راشی، البته باید سیاسی ثبات راشی، دولتی او د نظام اساسی جوړښتونه جوړ شي تر څو بیا د خلکو باور رامنځته شي چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثبات نظام چراشی او د دو ترڅنګ کاروبار د ځوانانو دپاره او د مسلکي خلکو دپاره پیدا شي. هیڅوک نه غواړي چې په رضا توګه خپل هیواد، خپل ټاټوبه، خپل کلی پرېږدي. هیڅوک دا نه غواړي. دا ډېر یو لوی تصمیم دی. یو څوک خپل راتلونکی په خپل کلی کې، په خپل ټاټوبه کې، په خپل هیواد کې څه وګڼي، با امنه یې وګڼي او چې هلته کار او ژوند وکولی شي، هیڅوک په خوشحالۍ خپل ځای نه پرېږدي چې مجبوریت نه وي. دغه مجبوریتونه دي چې موږ باید بیا هم لکه یو وخت چې یاد شو، د علتونو او مجبوریتونو باندې باید کار وشي، دغه د کډوالۍ مخه نیولی شي. بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په د څلوېښتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی، نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره، یعنی داسې په اسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي. خو باید دولتونه دوی آرام پرېږدي، آزار ورنکا او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي، ښه کار کولی شي. نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پرېږدي او د دو شیانو دپاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی. خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که او د خپله بیا مثبت تاثیر درلودلی شي.
وزد خلکو باندې او په کډوالی باندې.
بله کور ودان ډاکټر صاحب وردګ ډیره مننه اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل ملمنو لیکوال او د چارو له شنون کې ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
چشمم بی تو نتوانم یک شب با بودن و زیستم عشق تو بر من Mm-hmm.